دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان یم پام وکړئ د ساعت خبرونه ته د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه پر ورځ د یوژده باس وروسته په چین کې د کرونا وایرس خپرېدل یو بیړنۍ نړیوال روغتیایي حالت اعلان کړی دی. دغه سازمان تر اوسه پورې د دغه اقدام له دې وجې ځنډولی و خو وروسته لاغې وروسته دې پرېکړې ته مجبور سو چې په چین کې دغه وایرس له کبله د مړو شمېر 1,000 ته ورسید او دغه راز دغه وایرس په د نړۍ په شلو هیوادونو کې خپور شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یوازې ډېر جدي او ځانګړي حالتونه د نړیوال بیړني حالت په نوم اعلانوي چې مخه له راولار سیوی ستونزې ته د نورو هیوادونو پام راړول او د حل لپاره ګډې مبارزې باندې تاکید کول وي. چین په لومړي ځل په 2019 کال کې د دسمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان ته د یو نوي وایرس له کبله د مړینې رپورټ ورکړ. له هغې ورځې راهیسې په ټول چین او ځانګړې توګه د چین په وهان ایالت کې 8,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ډیر ملکونو لا د مخې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي. مسافرو ته ویل کیږي چې چین ته د غیر ضروري سفر نه ډډه وکړي او هوایی شرکتونه د چین لوی ښارونو ته الوتنې ځنډولې دي. په میلیونونو خلک چې په دې ښارونو کې بند پاتې دي نه پوهیږي چې وضعیت به څه وخت بدلون ومومي. د تازه شمیرو له مخې د مړو 8 نوي پیښې 1,318 نوي اخته شوي پیښې شوي دي چې له دې سره د اخته شو شمیر ټول ټال 1,111 ته رسیږي. هند او فلیپین خپل لومړی پیښې رپورټ کړي دي. جاپان ته د وستل شو مسافرونه درې په دې وایرس ککړ تایید شوي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سولې پلان باندې د غور لپاره د عربي ټولنې بیړنۍ غونډه د دوشنبه پر ورځ راغوښتل شوې ده. د دغه غونډې لپاره د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د بحرین د بهرنیو چارو وزیران نن د جمعې په ورځ د مصر پلازمینې کایرې ته رسیږي. داسې ګمان کیږي چې د بهرنیو چارو وزیران به د فلسطین په جمهور رئیس محمود عباس باندې فشار راوړي چې د هغوی د جمهور رئیس ټرمپ او د اسرائیلو سره خبرې پیل کړي. او راپورټونه وایي چې محمود عباس به د عربي هیوادونو څخه وغواړي چې هغوی دې د دې پلان پر ضد له دوی سره ودرېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 8 د اسرائیلو او فلسطین په اړه د نوي پلان جزئیات اعلان کړي وو. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي د پنځشنبه پر ورځ ویل چې هغه وادونه چې د لیبیا سره مرسته کوي لاغې لوجې جنگ نور هم په زیاتېدو دي. هغه دغه وادونه په یتورن کړی چې دوی ونې مخکې د لیبیا د سولې پلان وړاندې کړی او اوس دغه هیواد دغه هیواد حکومتونو ته د وسلو لېږل پیل کړی چې پوځي بریا ترلاسه کړي. غسان سلامي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د مکمل جنگ نقشه وړاندې کړې ده چې ټوله سمته پراخېدلې سي. سلامي دغه وادونو نوم وانخست خو چې کوم وادونو د ملګرو ملتونو د 12 جنوري د وسلو لېږلو بندیز سرغړونه کوي. ترکیه د ملګرو ملتونو لخوا منل شوی په پلازمینې ترپولی کې د صدر اعظم فیاض د کمزور حکومت ملاتړ کوي او فرانسه بیا د هیواد په ختیځ کې د هغه مخالف د لیبیا د عربي مرشو ځواک جنرال خلیفه افتار چې مشري کوي د هغه ملاتړ کوي. د سوریه په شمال لویدیځ کې جنگي الوتکو د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمې کې هوایي بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. هغه کسان هم پکې شامل وو چې د بمونو څخه په تیښته وو. اسوسیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د اپوزیشن او د ژغورنې د عملی فعالینو کړي ده. د غبرت په داسې چې داسې باور کوي چې روسیې الوتکو کړي دي چې د سوریه د حکومت ملاتړ کوي. د غبرت د چهار شنبه په شپه د ادلب ولایت د اریها په شرګوټ کې سوي دي. دغه بریدونه په داسې حال کې سوي دي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې له تیرو 2 ورځو راهیسې د سخت ځمکني او هوایي بریدونو لاندې دي. دغه سیمې له تیرو 2 کلونو راهیسې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. د جنوبي امریکا په ټاپو وزمه هیواد نیکاراګوا کې شاوخوا 80 وسلوالو کسانو د اصلي او ځایي اوسیدونکو په ټولنې یو برید کړی دی او 2 کسان یې وژلي دي. ځایي مشران ویل دي شپږ تنه وژل شوي دي خو پولیس وایي چې د مړو شمېر 2 تنه دی. او د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بېدرکۍ همدغه د ښځو پر ضد تشدد، شکنجه او د رسنیو سانسور او توکمیزه او مذهبي تعبیز او تشدد دوام لري. د غدارې په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی دی ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو په مدافعانو، خبریالانو او د شیعهګانو په ټولنې باندې او فعالانو باندې ظلمونه شوي دي او د دې ډلو سلها وګړي امنیتي ځواکونو بېدرکه کړي لتور یا ماګمې پرته توقیف کړی دي. دا او خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه ولیدل.
واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو سهرنی خبرونه ته خرغلست ز ګالیرانا نورستانی نن جمعه د 1398 کال د سلباغې د میاشتې 11 ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې 13 مینیټي سره سمون خوري او دا هم د خبرونه لمړی ریپورت د افغانستان په هکله د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان پر افغانستان باندې د امریکا او ایران د کړکې چې د اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې پر افغانستان باندې د واشنگتن او تهران ترمنځ د روان کړکېج منفي اغیزې مخ په زیاتې دوري، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې امریکا او ایران په افغانستان کې ګډې منافع لري او د دې احتمال ډیر کم دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پر افغانستان منفی اغیزه وکړي. پام کړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د امریکا د کانګرس مختلاریون کوونکی د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دا د هغو اکثریت امریکایانو یو برخه ده چې د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن په شمول په سنا کې د ډونالډ ترامپ د محاکمې په دوام د نویو شواهدو او شاهدانو غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې یو شمېر جمهوري غوښتونکي هم ملاتړ کوي. جان بولټن
فرانسیس د مثال په توګه جان بولټن ممکن مونږ ته وایي چې دقیقا څه وخت دا پریکړه وشوه چې له اوکراین سره عاجل مرسته وشي، او په هغه وخت کې د جمهور رئیس استدلال څه د هغه پوښتنه دي چې تر اوسه یې شواهد لیدل شوی نه دي او غواړم دې پوښتنه ته ځواب ویل شي.
خو دا تر اوسه معلومه نه ده چې په کافي اندازه جمهوري غوښتونکي باید د شاهدانو د راغوښتلو په اړه د جمعې ورځې په احتمالي رایګیري کې مثبت رای ورکړي کنه. هغه فیصله چې دیموکراتان وایي د یوې عادلانه محکمې په اړه پریکړه کولی شي،
مخکې له دې چې د تورنیدو او یا هم براد ورکولو په اړه رایګیري وشي، په دې به رایګیري وشي چې آیا دا محکمه ده که تظاهر ده.
په سنا کې د محکمې د پښتنو برخه د شاهدانو د راتګ په مسله په یوه بحث بدله شوه. قاضي القضات جان رابرټ د یوه سناتور پوښتنه ولوستله،
آیا د دې امکان شته چې سناتوران د جان بولټن، مولویني او نورو مهمو کسانو له شهادت پرته په دې اړه آگاهانه پریکړه وکړي؟ د پښتنه ته لرن جواب نه ده. د دې امکان نشته چې له شاهدانو پرته یو عادلانه محاکمه جوړه شي.
خو دواړو لورو دا موقع تر لاسه کړ چې د ټرمپ د اتهامنامې په وړاندې خپل دلایل یو ځل بیا وړاندې کړي.
که یو جمهور رئیس یو څه وکړي او په دې باور وي چې د عامه ګټو په هدف د ده له بیا ټاکل کېدو سره مرسته کوي، دا نه شي کېدی د راکړې ورکړې یو ډول کیسه وي او د هغه د ګوښه کېدو لامل شي. که تاسې د دې جمهور رئیس چلن او خبرو ته وګورئ، نو دا به ووینئ چې هغه داسې یو جمهور رئیس دی چې هېواد د خپل ځان په څیر بولي.
سناتوران به نن پنجشنبه د پښتنو لپاره اته نور ساعتونه هم ولري او له هغه وروسته به د جمعې په ورځ د شاهدانو په اړه مهمه پریکړه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د واشنگتن استدیو څخه د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټي ته روغتیایي کارکوونکي رسیدلي دي چې د کرونا وایرس افغانستان ته انتقال نشي. چارواکي وایي که کومه پیښه وموندل شي نو لومړنی تداوی همغلته کوي. نورحال په رپورت کې
د کرونا وژن کی وایرس په وړاندې د تورخم بندر ته روغتیاپال ور رسیدلی او د هغو کسانو معاینات کوي چې له چین او پاکستان او وروسته د تورخم لاره افغانستان په لوت راوړي. د رپورټونو لمخې د کرونا وایرس په چین هیواد کې پیدا شوی او تر اوسه پرې 1,000 دیرش کسان اخته دي او 100 انسانانی وژلي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی امریکا غږ ته وویل د ممکنه لږ خطر په خاطر یې تورخم ته روغتیاپال لیږلي او کار یې پیل کړی دی.
تورخم بندر چې دا هم یو لوی بندر دی او روزانه په زرګونو کسان رفتامد لري، تیسانی خلک چین ته رفتامد لري، نو دلته ډیر کم ډیر نه بلکې ډیر کم احتمال د دې شته دی که کوم څوک داسې پیدا شي چې چین ته په دې وختونو کې سفر کړی وي او بیا د پاکستان د لارې افغانستان ته راشي، نو
هغه وایي د پاسپورت له ادارې سره د دې لپاره همغږي کړي چې هغه خلک روغتیايي کارکوونکو ته وروپیژندل شي چې وروستیو ادریو نیو کې چین ته سفر کړي تر څو یې لومړني معاینات وشي چې په وجود کې د کورونا وایرس شته او کنه.
زموږ ټیم ولاړ دی هلته هغه کسان چې دغه شاراز ولایي وایرس ولري هغه راوړي دی هلته ډاکټر صاحبانو ته هغه ټول هغه ټریننګ ورکول شوی دی چې د دې مریضانو سکریننګ او تشخیص دا په درسته شکل وکولی شي. که بیا چیرته انیان مریض مشکوک کوم پیدا کړ بیا دوی ته مونږ یو ایزولیشن یونټ یا کرنټین بخش جوړ کړی څو بېډه لري ډاکټر صاحبان موجود دي دوا مو ورته ورلیږو چې بیا هلته تداوی لاندې ونیول شي.
وایي که څوک پر دغې ناروغۍ اخته وپېژندل شي نو لومړني تدابیر نیولې دي. ولسی خلکم پر حکومت غږ کوي چې په سرحدي سیمو کې دغه سیټیمونه او دارو درمل زیات کړي تر څو د کرونا وایرس افغانستان ته راخور نشي. محمد لایق سمون د کونړ اوسیدونکی دی.
په تورخم کې چې تازه د پلاتین ټیم ومرلې دا یو ښه ګام دی خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه طبي ټیم چې کوم وسایل چې دي مجهز دغه باید ځان سره انتقال کړي تر څو دغه روسي وژن کې وحشتناک میکروب چې دی افغان داخل نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ غونډه را بللې چې په نړیواله کچه بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړي او کنه. یوازې پرون چهار شنبه په چین کې کرونا وژونکې ناروغۍ 30 کسان مړه کړي چې دا په یوه ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړ ارقام دي. د کرونا وایرس د چین په هوبۍ ولایت کې پیدا شوی او ټول چین کې 30,000 ډیر کسان په نښه شوي چې ممکن پر دغې ناروغۍ اخته وي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړیوالو مطالبه کې د امریکا څخه راپور لرو. سلو امریکایي سناتورانو دا موقع ترلاسه کړی چې پریکړه وکړي آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له واک څخه لرې کړي او کنه. د جمهور رئیس ټرمپ د قانوني اتهاماتو د محاکمې په جریان کې سناتورانو له اوکراین سره د ټرمپ د معاملو په اړه مهم بحثونه مطرح کړل. د خبرو نور جزئیات له سمیع الله جلال زیز خاخلو.
د امریکا د کانګرس مختلاریون کوونکی د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دا د هغو اکثریت امریکایانو یو برخه ده چې د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن په شمول په سنا کې د ډونالډ ټرمپ د محاکمې په دوام د نویو شواهدو او شاهدانو غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې یو شمېر جمهوري غوښتونکي هم ملاتړ کوي.
د مثال په توګه جان بولټن ممکن مونږ ته ووایي چې دقیقا څه وخت دا پریکړه وشوه چې له اوکراین سره عاجل مرسته وشي او په هغه وخت کې د جمهور رئیس استدلال څه د هغه پوښتنې دي چې تر اوسه یې شواهد لیدل شوي نه دي او غواړم دې پوښتنې ته ځواب ویل شي.
خو دا تر اوسه معلومه نه ده چې په کافي اندازه جمهوري غوښتونکي باید د شاهدانو د راغوښتلو په اړه د جمعې ورځې په احتمالي رای ګیري کې مثبت رای ورکړي کنه. هغه فیصله چې دیموکراتان وایي د یوې عادلانه محکمې په اړه پریکړه کولی شي
مخکې له دې چې د تورنیدو او یا هم براد ورکولو په اړه رای ګیري وشي، په دې به رای ګیري وشي چې آیا دا محکمه ده که تظاهر ده.
په سنا کې د محکمې د پوښتنو برخه د شاهدانو د راتګ په مسله په یوه بحث بدله شوه. قاضي القضات جان رابرت د یوه سناتور پوښتنه ولوستله.
آیا
د امکان شته چې سناتوران د جان بولټن، مولویني او نورو مهمو کسانو له شهادت پرته په دې اړه آگاهانه پریکړه وکړي؟ دې پوښتنې ته لړن ځواب نه ده. د دې امکان نشته چې له شاهدانو پرته یو عادلانه محاکمه جوړه شي.
خو دواړو لورو دا موقع ترلاسه کړه چې د ټرمپ د اتهامنامې په وړاندې خپل دلایل یو ځل بیا وړاندې کړي.
does something
که جمهور رئیس یو څه وکړي او په دې باور وي چې د عامه ګټو په هدف د لبیا ټاکل کېدو سره مرسته کوي، د نشي کېدې د راکړې ورکړې یو ډول کیسه وي او د هغه د ګوخه کېدو لامل شي.
that results in impeachment
if you look at the pattern
کته چې د جمهور رئیس چلن او خبرو ته وګورئ نو دا به وویني چې هغه داسې یو جمهور رئیس دی چې هوا د خپل ځان په څیر بولي.
the state as being himself
سناتوران باید نن پنجشنبه د پوښتنو لپاره اته نور ساعتونه هم ولري او له هغه وروسته به د جمعې په ورځ د شاهدانو په اړه مهمه پریکړه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
بیرته راګرځو افغانستان خواته. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مدني فعالان کندهار ته تللي او د وحدت په نوم په فستیوال کې وویل چې له یووالي پرته هیواد ته سوله نشي راتللی. دوی زیاته کړه چې د هیواد د ثبات او امنیت لپاره باید خلک ویښوي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورت کې.
په کندهار کې د وحدت په نوم فیسټیوال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لسګونو کسانو د افغانانو ترمنځ یوالي له اوسنی بحران څخه د وټلو اساسي حل لارو بلل. د کندوز، بغلان، کابل او څونور ولایتونو د اوسیدونکو په ګډون د ځوانانو یو ډله کندهار ته راغلي او دلته لځي ولسم مشرانو او اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په هیواد کې د یوالي لپاره پراخ حرکتونه راپیل کړي. دوی زیاتوي چې هیواد د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سره مخ دی او لا هم برخلیک نه دی معلوم.
چرا محتاج هستیم؟ چرا فقیر هستیم؟ چرا که دیگه خدا نمیپذیریم؟ دلیلش همی است که یک مشت نیستیم، وحدت نیست در میان ما.
خانم ها، حتی مردا یا تمام جوان های کندوز در زمان جنگ نان و خوردنشان نداشتن. ما از همچو ولایت هستم.
د افغان سولی په تړاو دوی زیاته کړی چې تر بل هر چا خپل افغانان د هیواد د ستونزو په لمنځه وړلو کې اغیزمن ثابتېدلی سي. دوی په ځانګړي ډول ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د قانون او عدالت تطبیق هیواد ته دایمي سوله ورکولای سي.
د اعلی حضرت بابا په وختو کې موږ 15% تعلیم په ګرد افغانستان کې درلودی. 15% به تعلیم و. نن 15% تعلیم یافته لرو، 15 به تعلیم دي. نه قانون جوړوای سو، نه اداره جوړوای سو، نه کار پر مخ لای سي. دا ولی موږ صداقت نکو، موږ په اخلاص لاس نور کو. موږ د کندهار خلک، تاسو دا وعده در کوم چې موږ تاسو ملګری یو، تاسو سره ولاړ یو.
د وحدت په نوم د جوړ شوی فیسټیوال برخوال زیاتی چې افغانستان د رقابتي جګړې په لومه کې راګیر شوی او حل یې د افغانانو په یووالي سره ممکن دی. سیاسي مبصر احمد سیدی وویل چې دا مهال ملي وحدت اړتیا نه، بلکې د هیواد ژغورل دي او د وډاډمن هیواد جوړولو لپاره باید د دې په وینا ټول قومونه پرې والی کار وکړي او دا د هر افغان مسؤلیت دی.
بدون شک یک دو تیاره و را سقوط دادن. شما فکر میکنین که طالب؟ نه، دشمن مردم افغانستان سلاح زمین به زمین برش داده، زمین به آب برش داده. در طول تاریخ شما قضاوت کنید که وقتی که کشور در لبه ای از مشکلات قرار گرفته، مردم قندهار سر بلند کرده. ما به اون احترام به شما آمدیم.
عمومی باور داده چی په ټولنه کې د دوامدار جګړې په واجه زیانونه او هر ورځ رامنځته کېدونکې ستونزې د ټولنې ټولې برخې زیانمنې کړې دي. د ځوانانو او د ټولنې د بیلابیلو اقشارو له لوري د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هلې ځلې د جګړې پر ضد د عام افغانانو د نفرت د څرګندېدو اساسي نقش بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
بیا هم د افغانستان د خوست ولایت څخه رپورت لرو. د خوست د دوامنده ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې ک کومه کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځي منع کړي نو یو لګ افغانۍ به قوم ته ناغه ورکوي. خو په دې پریکړه کې نجونې نه دي شاملې. د سیمې مشران وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په 13 کلونو کې حتی د نجونو یو ښوونځی هم نه دی جوړ شوی. په همدې اړه د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لېږلی دی.
د خوست د دوامنده ولسوالۍ اوسیدونکي شاوخوا 15 کلن بیت الله د خوستګردې سړک تر څنګ د موټرو د ترمیم ورکشاپ لري. دی د غربت له وجې له زده کړو بې برخې او د 2 کلونو راهیسې دلته کار کوي. بیت الله هیله من دی چې د هغه تړون په عملي کولو سره به ورته بیا د زده کړو چانس برابر شي چې له مخې یې پریکړه شوې که کومه کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځي منع کړي نو یو لک افغانۍ به ناغه کیږي.
مکتب دا خو چې پریکړه کړې خوسي ځکه کنه چې یو لک په یو دای چې غوړي یو لک مودل ته خالي نه چې دته ویر کو مکتب دا خو مجبور دی چې لوړ شنو. مکتب خو چې میګو ګټه دکنه یو خو مو ګټه ده یغه نه بخلوسم د مزدیری نه یغه نه یو دی وطن
په قومي سپینګیرو او مشرانو په ملاتړ د سمون ټولنیز بنسټ په تړون کې توافق شوی چې له 15 کلنو ماشومانو نیولې بیا تر 40 کلنو ځوانانو پورې به ټول ښوونځي ته ځي کنه کورنۍ به یو لک افغانۍ نغه ورکوي. خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په دغه تړون کې نجونې نه دي شاملې. د سمون ټولنیز بنسټ غړي وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې د نجونو حتی یو ښوونځی هم نه لري.
جلکۍ خو ډېر ضرور دی کې مقصد دا فکر خو بالکل د مکس رشته خو چې امکانات نشته دغه بیا د میګ ډېر نه کومې ده کنه یې فکر صحیح لرو په پیګر کې خپي یو چې مقصد می دم رپ یو دو چې حتی کې چې می تړون وکړو په افغانستان کې اولين تړون به زین چې دا غوي خو مقصد کې چیرته دغه ته زمينه برابر وای نو مجبور و چې یې په برا کې می دا کور کړای و.
تر دې مخکې د پکتیا او د خوست د ځینو نورو سیمو قومي مشرانو هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. دا په ټولنه کې د بېساري فکری تحول څرګندوی کوي.
کله هم کاراش میر نشته خو ویل کیږي چې په دوه منډه ولسوالۍ کې زورګونه انجونې او هلکان د غربت، بېوزلۍ، کلتوري او د ځینو نورو مسایلو پر بنسټ لزده کړو به برخې دي.
نن موږ ډېر خوښي چې دومره امنیت جوړ شوی دی. مثال میګ مختبینه پال دی، دا مختب چې د نن می خبره کې کې ای دخته څلور سوه کسان ویل کیږي. اندازه اول ابتدایي نه. نن چې دا څه فکر وکړ مثال دیار لا سوه څبر لا سوه ویل کی سبا کې یای ښه په دانه موږ ډېر فخر کې.
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د هلکانو او نجونو زده کړو ته پر یو شان پاملرنې ټینګار لري. هغه وایي په دې برخه کې عملی کارونه مخته وړي هم دي.
ما د دوه ورځې وړاندې د دوه مکاتبو لپاره احکام ورکړي چې په دغه ولسوالۍ کې ایجاد شي، محلي صنفونه پکې جوړ شي. راتلونکی تعلیمي کال به نه یوازې په دې ولسوالۍ کې بلکې په ټول خوست کې د نجونو د زده کړو لپاره یو ښه کال وي، ځکه چې سر له همدغه شبي چې موږ تاسې کیسې کوو په ټول ولسوالۍ کې په دې کار روان دی.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق اداره وایي چې په ټولیز ډول په افغانستان کې سباندې درې نیم میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې شپېته فیصده یې نجونې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت. د افغان جګړې د قربانی زهیر زندانی کورنۍ ته تر وګدی مودې ورسته خوشحالي په برخه شوه. د هلمند ګرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکی زهیر احمد زندانی د هلمند هرات پر لوی لار د ماين چاودنه کې خپلې دواړې سترګې لاس ورکړ ورکړی او دغه نابینا کس چې په ژوند کې ډیر کړهونه لیدلی تیرونه تر واده وروسته نوی ژوند پیل کړی او تازه یوې رسنۍ د کار وړاندیز هم ورته ورکړی. نورحال پر رپورت کې
زهیر زندانی ته د ژوندانه د نوی پړاو ډیر په زړه پورې دی. له هغه څخه د افغانستان روانې جګړې او نامنې د سترګو په ګډون د ژوندانه زیات ساخستی د ژوند د ملګری د پیدا کېدو په هڅه کې د ډیرو دروازې وروټه کولې، خو لای و نابینا سره واده کولو ته ډیرو زړه نشکاوه. له زهیر زندانی سره بختیاري وکړه، د مور په هڅو یې کوزده وسول او اوس یې له واده څخه څه باندې یو اونۍ تیریږي.
ولا نصیب قسمت دې کني په ډیر په ډیر څو ځله باندې وراله موږ جواب کړو جواب جواب، خو بل اخر بیا په خپل زما د خپل کور ولاده خواس ورته ولسول چې بس دا کس زغړم خدای مهربانه دي د سترګو د خاطر به ماته خدای وزن راکې.
د زهیر زندانی په کور کې د واده د خوشحالي لکلونو غمونو ورسته راغلي.
چې کله موږ د ورځ خواسه راستانه سولو ما شام د ډوډۍ بعد نو بیا مورجان راتول چې دا ډول ولا کښنه راوستو کور ته چې مرل تا تن ورته وک. نو بیا چې کله کور ته دلته زمور سره هم کوم راسم چې تر سره کېدل ډیر دا مې زیرې د ولم چې کش کې مال د لای سوالای چې ما ارسل دلی وای چې مور ماته سکه او ز څنګه ولاړم څنګه کښینم څنګه روانم.
زهیر زندانی د جګړې پر ضد د سولې د ولسی حرکت مخکښ غړی هم پاته سوی او له کندهار تر کابل او مزار شریف پوری د پلی کاروان ملګری هم وو. نو موړی د سولې لپاره ژغ کی او زیاتی چې انسانان باید د ژوند شکولاو ته پریښول سي.
جګړه خو پرشتان موږ د وطن په زیان د چپاره کم باندې چې سولې شده.
زهیر زندانی ته اوس د ډیرو پام راوښتي او تازه یو نشراتي بنسټ په تلویزیونی پروګرامونو کې د کار وړاندې زور ته کړي.
خلک به قضاوت کوي چې جګړه دلته کم فجایوي او کم بد تاثیرات او بد اغیزې شندلې. موږ یوازنی هدف دلته دا و چې یو خپل د زندانی دغه د امید څرکونه په یو قوت او بارست کې باندې بدل کو او په ځمن کې خلکو ته دا هم وشي چې د دغه کړهونو ترتمونو څخه درا تیر دوه وروسته د سبا لپاره د ښه راتلونکي لپاره هڅه او تلاش پرې نږدي. یو شنه مونږ نه خپل زهیر زندانی کېدای شي.
د زهیر زندانی د ژوندانه داستان د افغان جګړې د یو قرباني داستان بلل کیږي، خو په ټولنه کې د تورته په زرګونو نور مثالونه هم موجود دي.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
په کندز کې یو شمیر زده کوونکي په خونځیو کې د ځینو ستونزو یادونه کوي چې لامل یې دوی له ستونزو سره مخ دي. خو د معارف محصلین وایي چې سږ کال یې د زده کوونکو زیاتې ستونزې حل کړې دي. د دې خبر نورحال د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
د کندز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې په دغه ولایت کې د زده کړو اړوند ځینې ستونزې حل شوي او اوس هیڅوک د ستونزو لامل له زده کړو نه پاتې کیږي. هغه زیاتوي چې د نجونو په ښوونځیو کې د ښځینه استادانو شمیر زیات شوی او په کومو ښځینه ښوونځیو کې چې نارینه ښوونکي شته عمرونه یې زیات دي.
مونږ خو تر ډیره هدا هڅه کړې چې د نجونو مکتب کې نارینه ښوونکي نه وي. اوس دا ستونزه تقریبا په ځینې ځانګړو مکتبونو کې به زموږ نارینه ښوونکي هغه هم مسن خلک دي، سپینګری خلک دي، او په اکثریتو مکاتبو کې د نجونو میرمنې استادانې دي.
د قندز د معارف رئیس وایي چې د تعلیمي نصاب تطبیق یې یوه ستونزه وه چې هر زده کوونکي ته په خپله مورنۍ ژبه تدریس ورکړي، خو دوی کوشش کوي چې دغه ستونزه هم حل کړي. نجیب الرحمن ثاقب د ساینسي مضامینو د ستونزې په اړه داسې وایي:
د ریاضي، فزیک په مجموع کې د ساينس د تجربي او عملي زده کړو زمينه په ځینې سیمو کې رښتیا هم نه ده برابره. هغه څو دلایل لري. یو دلیل دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې ځینې ښوونځیو ته تر اوسه د برق تحصیلات نه دي آماده شوي، او تر څنګ یې ځینې ښوونځي نوي تاسیس شوي دي. ولې په مجموع کې د کندز ولایت اکثریت مکتبونه خصوصا لیسې په مجموع کې دوی د ریاضي، ساينس، فزیک لابراتوارونه او عملی ښوونیز مرکزونه لري.
نوموړی وایي چې دوی په معارف کې د ښوونکو له کمبود سره مخ دي، خو د معارف او ځینو خیریه موسساتو له خوا یې 2300 تنه نوي ښوونکي ګمارلي چې تر ډیره حده یې د ستونزه حل شوې ده.
د معلم کمبود از موږ یو جدي ستونزه ده. همدا اوس موږ تر 2000 زیات ښوونکو ته په تشکیل کې ضرورت لرو. نو د سکه لپاره دغه ستونزه موږ د قراردادي معلمانو لارې تر 80% پورې حل کړي. هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې د تشکیلاتو په افزایش سره به دا ستونزه ورو ورو حل شي.
د ښوونځیو زده کوونکي بیا وایي چې یو شمېر ښوونکي مسلکي نه دي او د ساینسي مضامینو په تدریس او عملي درس کې له ستونزو سره مخ دي.
زمانو موجب ده د زاخیل قدیمه ښوونځي زده کوونکي احمد او موږ چې په ښوونځي کې عمده مشکل لرو دوه مشکلات دي. اول مشکل دا ده چې موږ په ښوونځي کې لابراتوار لرو خو عملي زکر پکې نسو کولای، او دوم مشکل مو دا ده چې مونږه مضمونونه پښتو دي او موږ ته په دری ژبه تدریس راکوي، موږ ته زیات څه نسو زده کولای. معرف ریاست نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته یو مسلکي استادان راولي، او د دې ترڅنګ په مورنۍ ژبه موږ ته باید پوره پوره زده کړی راکړي.
په قندز کې 1500 تعلیمي مرکزونه موجود دي چې وایي مسلکي ښوونکي فارغوي او پاتې ښوونځي دي. سکل په دغه ولایت کې 19 نوي ښوونځي جوړ شوي دي. په قندوز کې 355,000 تنه زده کوونکي په دغه ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو کې زده کړې کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړې، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه سره وی. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو د دری خبرونه پیلېږي. تر بیا مو علامه.